د بشاله د پروانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرائیل لمومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ بسته وخت د ګرمۍ یو بجه شوي په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج همدغه راز د خبر پخوانخوا د وزارت د څوکۍ لپاره د یو سیاستوال مول او په روسي مې کې دوه اونیزې خبرونې هم لرو خو لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو ته ستاسو تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
اپوزیشن ګوندونه په تیرو ټاکنو کې د مبینه درغلیو خلاف مظاهره کوي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی لپاره د محمود خان نوم اعلان شوی دی. امریکا پر روس نوي بندیزونه لګولي. د خبرونو تفصیل. اپوزیشن ګوندونو نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره پیل کړې دي. دوی تور پورې کوي چې د جولای په 15مه شو ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند په ګټه درغلي شوې ده. په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، فی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون شامل دي. نن په پېښور کې راغونډو شو مظاهره چیانو د درغلي او نگران حکومت خلاف چغې وهلې. د پاکستان ټاکنو کمیشن دغه ټاکنې چې تحریک انصاف پکې تر ټولو ډېرې رایې وړي شفافې ګڼي او دغه اپوزیشن تورنه ردی. پاکستان تحریک انصاف لخوا د سواد څخه صوبایي اسمبلی ته بریالی شوی کس محمود خان د خبر پښتونخوا وزیر اعلی لپاره نومول دی. محمود خان وزیر اعلی ته تر نومول کېدو مخکې تېره ورځ مشهد رډیو ته وویل چې د دوی حکومت به پخوانۍ پرمختیایي منصوبې ژر پوره کړي او د نوو هغو لپاره به کار پیلوي.
هغه پیر موږ سره مرکزی حکومت نه موږ ډېر زیات مشکلات هم هغه سره او دې پر لبه ان شاء الله خپل حکومت ته مرکز کې بم د پی ٹی آئی حکومت دی صوبه کې بمي دوانه په یو پیچ پانی ان شاء الله ماحول بم خي او ان شاء الله دې پر لبه دا غنه بهترین ډیلیورنس کیږي.
محمود خان په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په تیر حکومت کې د سیلګرۍ، کلتور او لوبو وزیر و. پاکستان تحریک انصاف د حکومت جوړولو لپاره د بلوچستان نیشنل پارټي منګل ګوند سره یوه شپږ نقاطي معاهده ته رسیدلې ده. پرون په کوټه کې د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي خبرلان ته وویل چې دا معاهده غوښتنه کوي چې د دوی حکومت د غبر شو کسانو موندلو لپاره په پوره ژمنتیا کار وکړي. همداراز د ترګرۍ پر ضد د عمل قامي پلان باید سم عمل شي. د طبي زیرمو ویش باید په انصاف ولاړ وي. بلوچستان کې باید ډیمونه جوړ شي. د وفاقي دندو په برخه کې باید د بلوچستان شپږ فیصده کوټه وساتل شي او له دې صوبې څخه باید ټول افغان کډوال په احترام خپل وطن ته ستانه کړل شي. د دې کارونو په بدل کې به خامی اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل څلور غړي خپل رایه د وزیراعظم چوکۍ لپاره د تحریک انصاف نوماند یا نامزد عمران خان ته ورکړي. د جنوبي وزیرستان د لدې سمی کوټ لنګرخیل خلک له حکومت د ړنګو شو کورنو بیا رغونې لپاره مرسته غواړي. په دوی کې یو تن شیر بادشاه د اګست په نهمه مشال رډی ته چې د پوځ او طالبان ترمنځ نښتو کې په لسګونه کورنو وران شوي خو لا هم حکومت کومه مرسته نه ده کړې.
دمیش کې چورا د کوټ میلې دی په دا جنگ شه غونډې ډنګې شوې دي. و دمیش را نور پورې پورې کلی دی لکه واړی کای مانجا ژای ساغر جای ټاټای دا غونډ متاثر شوې دي. دا د میرا د ډنګې میلې سروې نه دو شوې. میر دا اپیل کوي چې د میرا د ډنګې میلې سروې وشي.
بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای وین احسان داوړ مشال ریډیو ته ویل چې ډیر ژر به د نورو جنگ ځپلو کلو په شان کوټ لنګرخیلو ته هم د سروې لپاره خپلې ډلې لیږي او لازمه مرسته به کوي. د پاکستان تحریک انصاف مطبوعاتي څنګه وایي د اګست په اتمه په اسلام آباد کې د امریکي سرپرست سفیر جان هوور په بنیګاله کې د ممکنه وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات او په همدغه ورځ ورته د ایران ولسمشر حسن روحاني ټلیفون کړی دی. تحریک انصاف په خپل ویبسایټ لیکلي چې عمران خان جان هوور سره د تجارتي اړیکو زیاتولو ترڅنګ د افغانستان پر امنیت خبرې کړې. د ویبسایټ تر مخه بلخوا ایراني ولسمشر حسن روحاني عمران خان ته تر وزیر اعظم کېدو وروسته تهران ته د ورتګ بلنه ورکړې ده چې نوموړی منلی. تازه خبرونه له مشال ریډیو اوري. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر مرستیال میروسلاو یینچا د اگست له شپږمې څخه د اگست تر اتمې پورې په افغانستان کې د مدني ټولنو او چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په کابل کې د ویناما دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه د شخړو د سیاسي حل او د سولې په برخه کې له طالبانو سره د قید او شرط بغیر خبرو اترو څخه د حکومت له هڅو ستاینه کړې ده. نوموړي د افغانستان حکومت هغه هڅې هم ستایلي چې د ولسمشر ټاکنو د روڼتیا لپاره یې د ده په وینا کړې دي. ینچا د سیاسي خبرو اترو په ارزښت او د سیاسي مشرانو افغان حکومت او ټاکنیزو بنسټونو ترمنځ د باوري ټاکنلو لپاره د ښه چاپیریال د رامنځته کولو په برخه کې په ګډ مسؤلیت ټینګار کړی دی. د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ مشر نصرالله جان وزیر وایي د پښتو پرمختګ په نامه نړیوال درې ورځنی کانفرنس د اګست په اتمه په باړهګلۍ کې په دې وادې سره پرون ختم شو چې پښتو ژبې ته به د نوي دور او ټکنالوژي سره سم کار کیږي. هغه پرون مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو پوهانو ترڅنګ له ځینو نورو هیوادونو هم ادیبان ورغلي وو. پر روس د امریکې د نوو بندیزونو اعلان پر نړیوال مارکیټ او د روس پر پیسو بد اغیزه کړې ده. د روس پیسې روبل د ډالر په وړاندې 3.1% کمې شوې چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو ډیر کمیدل ښیي. پرون ناوخته اعلان شوي دا بندیزونه به د اګست له 2 عملي کېدل پیل شي. برتانیا او امریکا وایي چې د کافي شواهدو له مخې ویلی شي چې روس د مارچ په میاشت کې پر خپل پخواني جاسوس سرګی سایکریپال او د هغه په لور د زهرجنو پوځي کیمیاوي موادو برید کړی و. دوی سخت ناروغه شول خو تر درملنې وروسته یې ژوند وژغورل شو. په واشنګټن کې د روس سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې د الزامونو یو ځل بیا رد کړ او لګیدلي بندیزونه یې وغندل. په دې بندیزونو کې روس ته د امریکا ټیکنالوژي او بجلی مصنوعاتو د لیږلو لایسنسونه محدودول شامل دي. د امریکې د پوځ مرکزي قمندې قمندان جنرال جوزف ویټل ویلي چې په هرمستنګي اوبو کې د ایراني سمندري ځواک تمرینونه چې ګڼو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې د امریکې د اقتصادي بندیزونو په غبرګون کې یو پیغام دی. ویټل د اګست په اتمه د امریکې په دفاع وزارت کې خبر اعلان ته ویل ایران تر هغې وروسته خپل پوځي قوت ښوده چې سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواک ګواښ وکړ چې دا تنګی به بند کړي. د هغه په خبره بیرته ایران ته پیغام دا دی چې دوی خبر دي چې څه روان او د ځان خوندي ساتلو لپاره تیار دي. د مال د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حالو پیسو به یو
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 144 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 112 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپۍ 80 پیسې او په 155 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 109 روپۍ 60 پیسې او په 109 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 22 روپۍ 90 پیسې او په 30 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 22 روپۍ 60 پیسې او په 22 روپۍ ویخ پیسې. او 333 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپی 85 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
حضور کو خبرونه مولا مشال لړی ورزل تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. دې غړي کیاوري په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لوی اتحاد د انتخاباتي نتیجو زده نن د پاکستان د څلورو صوبو په مرکزونو او لوی ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کوي. او له سوات د صوبایي اسمبلی غړی محمود خان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره نومول شوی. او نن د اونن په ورولې خبرونه کیاوري چې په فنلند کې مسلمانان څومره مذهبي ازادي لري.
سره د سمشتا په مکتبو کې یو اسلامي درس په هفته کې 2 ساعته راتوي او مسلمانان خپل مسجدونه لري.
او په تاندې هیلي پروګرام کې نن اوري چې ولی په خبر پښتونخوا کې یوې ښځې اهم انتخابات ونه ګټل.
کم زنانه او ته په کمزګونی کې سټونه ورکړې شوې وو. دا سي زیاتې علاقې د سيوي چې دا ډېر زیاتې سختې علاقې وي د سوچ حوالے سره د خزو د سیاست کې د شرکت حوالے سره.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. مشال رادیو د وګستې تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اوریدونکو څنګه تاسې په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لوی اتحاد د انتخاباتي نتیجو ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده چې په ترڅ کې یې نن د پاکستان د څلورو صوبو په مرکزونو او لویو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کیږي. د اپوزیشن په لوی اتحاد کې شامل ګوندونو په ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د ټګۍ له تورونو پورې کولو سره د الیکشن کمیشن د لوړ پوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کړې، خو انتخاباتي کمیشن او تحریک انصاف په وار وار د ټګۍ تورونه رد کړي. وایي چې د کامیو صوبایي اسمبلیو انتخابات رڼا او منصفانه وو. پر دې اړه له خپل خبریال سره خبرې کوو. غلام غوث چې همدا وخت موږ سره په پېښور کې د احتجاج له ځایه د ټلیفون په کرښه دی. غلام غوث، ستړي مه شئ. غلام غوس، دا راته ووایئ چې دغه وخت څه تصویر دی ستاسو په وړاندې؟ څومره سیاسي ګوندونه دي په دغه احتجاج کې؟
جی بالکل، دا چې کوم اپوزیشن ګوندونو دغه اتحادیه ده څنګه په اسلام آباد کې پرون احتجاج شوی وو، نو هغه ګوندونه چې کوم په متحده مجلس عمل کې مذهبي ګوندونه دي، ورسره چې بیا نور کوم نغري د مسلم ګوندون والا، پیپلز ګوند والا، دي عوامی نیشنل ګوند والا، قومی وطن ګوند والا، یا نور ګوندونه هم په دې کې شامل دي. د الیکشن کمیشن چې کوم صوبایي دفتر دی په پېښور کې، د هغې مخې ته د یوولس بجو نه دا احتجاجي مظاهره روانه ده. خو دلته کې مسله دا ده چې کوم د دې لپاره انتظامیه ده، نو هغې روډونه تړلي دي چار سده روډ نه دي. سره اوس ما خبرې اترې وکړې د چار سده روډ باندې قافلې راتلې، نو هغه هم ودرولې شوي دي. دغه شان چې د سوري پل سره چې کوم دی، نو ډېر فرق په ګوندونو په لوګان را روان وو، نو هغې باقي نه کولی شو. هغه طرف ته هم بند دی، دې طرف ته ګوره قبرستان دی، بیا نو د هغه طرف نه هم روډ بند دی. بل طرف ته چې کوم دی الیکشن کمیشن مخې ته د ورسک روډ راغلی دی، دې طرف ته هغه هم بند دی. او چې کومه سیاسي دغه دي، د سیاسي ګوندونو چې کوم مشران دي، هغه دا ګیره کوي چې یاره ولې بیا دلته کې نه راځي. کوم سکیورټي ادارې دي راځي سره ما خبرې اترې وکړې. هغې وایي چې یاره دا ډېره حساسه دغه ده، د الیکشن کمیشن چې دا کوم دفتر دی، د دې سره خوا کې دی پوځي چاونه یې بالکل لګه ده، علاقه ده، بلکې دا علاقه هم د ټینګ پر هغه کې راځي. نو هغې وایي چې دا مونږ د سکیورټي په بنیاد باندې
شمیره ده. او په دې کې آیا د کومو سیاسي ګوندونو مشران هم شامل دي که څنګه؟
بالکل جی، هم دې ته راځم. سیاسي ګوندونو چې کوم نغدي مشران دي، هغې دې ته ځان په طریقه باندې رسولی دی. هم دا اوس چې زه ستاسو خبرې کوم، نو د عوامي نېشنل ګوند مشر میاں اتفاق حسین لګیا دی، د احتجاج کوونکو ته وینا کوي. دغه شان تي د دی وای د جمعیت علما اسلام سي صوبایي مشر مولانا عبدالمجید خان لږه شروع وړاندې دی ته دغه وکړه وینا وکړه. دغه شان د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپا هم ځان راغولی وو، که څه هم هغه ګڼ شمېر پلویان یې ورته نه راپرېښودله، خو ګلیان یې دلته کې هغه بیا دغه سره ور رسولې وو. هغه هم دلته وینا وکړه، او هغې په خپلو ویناګانو کښې دا وویل چې دا کوم الیکشن کړی دی، دا مونږ نه منو. بیا د سره دوی د ساتنو دغه کوي او غوښتنې کوي، او ورسره د الیکشن کښې چې کوم په کومه ډول باندې الیکشن شوی وو او په کومه طریقه کښې بیا شمېره شوې وه په فارم
غلام غوث، په لنډ ټوکې راته ووایئ چې دغه احتجاج به تر کوم وخته پورې وي نن؟ او دویمه دا ده چې څنګه تاسو وویل چې لارې تړل شوي دي، نو عام ولس ته څومره مشکلات دي؟
عام ولس ته خو دا مشکلات دي چې زه ګورم دغه د ګوره قبرستان د طرف نه هم خلک چې کوم دي، نو پیاده را روان دي. دغه شان د سوري پل دارتم چې کوم دي، نو زنانه او ماشومان او خلک چې کوم دي، هغه پیاده را روان دي. په دې سخته ګرمۍ کښې دغه شان د ورسکو د سړک نه چې کوم دي، نو خلک چې کوم عام لري وګړي دي، نو هغه پیاده روان دي خپل منزل ته ځان
رسوي. او احتجاج کوونکي به په څومره شمېر کښې وي ستاسو په خیال باندې؟
ډېره زیاته ګرمي ده.
احتجاج کوونکي به څومره شمېر کښې وي ستاسو په خیال؟
مننه،
مننه، ډېره زیاته ډېره زیاته مننه ستاسو نه. غلام غوث، ځان خیال ساتئ. تاسو سره به مونږ بیا رابطه کوو، تاسو نه به تازه معلومات اخلو. اوریدونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واورېدل، په پاکستان کې د اپوزیشن لوی اتحاد ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ او د ټاکنو نتیجو ضد احتجاجي لړۍ ته دوام ورکوي. د ګوندونو لسګونه مشرانو پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاج وکړ، او نن هم د پاکستان د صوبو په مرکزونو کې
مظاهره کوي. بلخوا کمیشن وایي د جولای پر 15مه ټاکنې پاکه او منصفانه وي. اوریدونکو، په امیر ساحل د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف د احتجاج او د دې د اثراتو موضوع څېړلې، راځي چې په ګډه وکړو.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لوی اتحاد د انتخاباتي نتیجو ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې د اگست پر 8مه په اسلام آباد کې د سیاسي مشرانو او د جولای 15مه ټاکنو ته ولاړ لسګونه امیدوارانو د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته نارې وهلې. د اپوزیشن په لوی اتحاد کې شامل ګوندونو په ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف په حق کې د ټګۍ له تورونو پور کولو سره د الیکشن کمیشن د لوړپوړو چارواکو د استعفا غوښتنه کړې ده. د انتخاباتي کمیشن مشر سردار رضا خان او نورو چارواکو یې په وار وار د ټګۍ تورونه رد کړي او وایي چې د قومي او صوبایي اسمبلۍ انتخابات رانه او منصفانه ول. کمیشن دا هم ویلي دي چې مشر یې استعفا نه ورکوي. د کمیشن له وروستیو نتیجو سره سم پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ 112 څوکۍ ګټلې دي. د ګوند مشر عمران خان د جولای پر 26مه په وینا کې ژمنه کړې وه چې د درغلیو د تورونو د پلټنو لپاره له هر ګوند سره همکاري ته تیار دی. پوښتنه دا ده چې احتجاجونه څه نتیجې او د پاکستان د سیاسي نظام پر راتلونکي څه اغیز لرلی شي. شنونکي وایي د مخالفو ګوندونو لوی اتحاد د احتجاجونو له لارې بدلون نشي راوستی. د کراچۍ پوهنتون د سیاسیاتو او نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی استاد ډاکټر مهرون نساء علي وایي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد کمزوری او ویشلی دی. د دې پان په دې ائتلاف کې بل زده ده چې ټول ګوندونه د مختلفو نظریو دي، نو ځکه یو او پیاوړی دریځ نشي لرلی. ډاکټر مهرون نساء علي وایي البته دا ده چې اپوزیشن به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ راتلونکي ائتلافي حکومت ته په پارلمان کې دننه مشکلات پیدا کړي.
ماته نه ښکاري چې دا احتجاج به تر ډېره وخته روان وي. دا زیات پر راتلونکو حالاتو لکه د نوي حکومت جوړېدو او د عمران خان په سوګن منحصره ده. خو زه ګڼم چې د تحریک انصاف حکومت به په پارلیمان کې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شي. اپوزیشن به ورته کار کول ډېر ګران کړي، ځکه چې هر نوی قانون چې جوړېږي هغه کله قومي اسمبلۍ څخه منظور هم شي، په سینټ کې به یې منظوري ډېره ګرانه وي، ځکه چې په سینټ کې خو د هم دې اپوزیشن ګوندونو اکثریت دی.
په پاکستان کې د سیاسي چارو بل شنون کې نسیم زهرا له دې دریځ سره موافقه ده چې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد احتجاجونه ښایي لاسته راوړنې ونه لري، خو نوموړي دا نه مني چې ګواکې اپوزیشن به په قومي اسمبلۍ یا په سینټ کې د راتلونکي حکومت قانون او پالیسي جوړونه ګران کړی شي. د زهرې په خبره د دې لامل دا دی چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ښایي په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګډ مشر ټاکلو ته تیار نشي.
زما په فکر پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند به په قومي اسمبلۍ کې ګډ اپوزیشن مشر ونه لري. لوی اپوزیشن ګوند مسلم لیگ دی، نو دا به وینو چې له ځانه سره څومره نور ګوندونه یو ځای کوي. دا به هم معلومه شي چې متحده مجلس عمل به ورسره پاتې شي او که نه. خو زما په فکر ټول ګوندونه به پر مسلو او موضوعاتو یو دریځ ولري. دوی به د انتخاباتو په اړه غږیږي، د انتخاباتي اصلاحاتو خبره به کوي او وخت په وخت به د حکومت مشروعیت یا قانونیت تر پوښتنې لاندې راولي. اپوزیشن به له دې زیات نور څه ونه کړای شي.
نسیم زهرا زیاتوي چې پیپلز ګوند وار له مخه ویلي دي چې تحریک انصاف به په لومړیو سلو ورځو کې حکومت ته پرېږدي او تګلارې به یې ساري. دواړه شنونکي پر دې هم نظر دي چې په انتخاباتي نتیجو کې د درغلۍ د تورونو پلټنې او په ټاکنیز نظام کې اصلاحات پکار دي، ځکه چې که اپوزیشن د حکومت په پالیسیو کې مشکلات پیدا کړي نو مستقیم اغیز به یې پر ولس وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لډوته غوګه سرودونکو زو په خبر تا د درکین صاحب مشر عمران خان لسواته د صوبې سمدی غړې محمود خان د خبر پښتونخوا د وزیرالا د څوکۍ لپاره نومولې. د جولای 15مه په ټاکنو کې ترکین صاحب تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې او کولی شي چې په یوازې سره حکومت په دغه صوبه کې جوړ کړي. د وزیرالا پر نوم په ګوند کې اختلاف و، خو وروسته دا اختیار د ترکین صاحب مشر عمران خان ته ورکړل شو چې هغه پرون مازیګر د محمود خان نوم اعلان کړي. د محمود خان د سیاسي ژوند په اړه د مشالډو د همکار نیاز احمد خان دا راپور ورکړ.
د خیبر پختونخوا نوی نامزد وزیر اعلی محمود خان تعلق د سوات څخه دی. محمود خان کورنۍ څخه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دوی کال 1922 کې د ډاکټر محمد خان په کور کې زیږیدلی وو. وړمۍ زده کړې خوازخیله کې وکړې، لسم او دولسم یې د پیښور پبلک سکول نه کړې. وروسته یې په زراعتو کې لوړپورې تعلیم د پیښور زرعي پوهنتون څخه ترلاسه کړې. محمود خان خپل سیاسي سفر کال 2008 کې د بلدیاتي ټاکنو څخه شروع کړو او د مټې خریلي کلي ناظم وټاکلی شو. دغه وخت محمود خان کورنۍ د پاکستان پیپر پارټۍ سره تعلق لرلو. وروسته محمود خان کال 2012 کې د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ کې شامل شو. کال 2013 عام ټاکنو کې هم دغه پارټۍ تر سوري لاندې د صوبای اسمبلی حلقه پی کې 43 ګټه ترلاسه کړه. او د خیبر پختونخوا پرویز خټک وزیر اعلی په مشرۍ کې اول زر وزیر داخله، بیا د اوبخور وزیر، او بیا په ورستو کې د لوبو او ثقافت وزیر وو. د نوې حلقه بندو وروسته تیر عام ټاکنو کې د سوات حلقه پی کې نه نه یو ځل بیا د صوبای اسمبلی ممبر وټاکل شو. محمود خان یو ورور عبدالله د مټي تحصیل کونسل ناظم دی، بل ورور یې د ضلع سوات کونسل مخالف ډلو مشر دی. محمود خان په خپلو تیرو ویناګانو کې د علاقې پسماندګي ختمول، د سیلګرۍ صنعت ته وده ورکول، د عام ولس ژوند معیار پورته کول لوزونه کړي دي. دغه رنګه د پارټۍ منشور مطابق د درغلۍ او بډو رشوتونو ختمولو دعوی هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردوونکو لکه څنګه چې تاسې واورېدل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره محمود خان نومولی دی. نوموړی د سوات اوسیدونکی دی. دا چې د سوات خلک د محمود خان څخه څه تمه لري، راځي په ګډه وګورو. شو
زما نوم وقا سلیم دی، د رسوات اوسیدونکی یم. او دا یو ډیر ښه سټیپ واغستلی شو چې محمود خان وزیر اعلی دپاره نامزد شو. زما خو امید دی انشاءالله چې د سوات یونیورسټي چې کوم یو غټ پروجیکټ پاتې شوی دی، یو 15 کاله مخکې دا دغه شوی، تقریبا 10 ایئرز پورې وشو چې هغه لا اوسه پورې نه دی کمپلیټ شوی. دغه شانتي جانزیب کالج شو، دغه شانتي د ایجوکیشن په دغه کې دا دغه دی. داسې نور کم ډیولپمنټل کارونه چې دي، د سوات جی ټي روډ شو، دغه شانتي نور د هاسپټل نظام شو، په دې خبرو باندې په فرست پرایورټي کې هغه دا مخې ته زمونږ دا خبرې ورسي.
ما نوم دی سلطان، د چکیسر د خاورې ما سوات ته راغلم چکر لا. او ان شاء الله مونږ د عمران خان ناراضه نه، دا خو بیا دلته دغه وزیر اعلی جره هغه نه خو راضا وي راضا. او الله دې وکړي چې په دې باندې زمونږ هغه تعلیم هم دی، د روډونو هم دی، د هسپتالونو هم دی، د بجلی هم دی. او زیاته خبره په دې کې دغه راشي تاریخ بدونه شپارسونه دا شونه کټ شي.
زما نوم دی محمد صادق، او یم بار ملک سعودی کے مسافر ہے. شکر گزار ہوں اور مطمئن ہوں کہ ان شاء اللہ دے بزم دے سواد ضلع دے پارا، دے شانگلے دے ضلع دے پارا، دا بھائی خو انسان گرزی اور دے بمگلا ڈیر ڈیر ترقی کاروں نہ ہوگی. ان شاء اللہ دے بروزگار ور کی خلق بدے کھولو نہ ان شاء اللہ روزی.
ادھر کو تاسی اور در چھ دا سواد خلق دا دا سمینا دا خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره د نومول شوی محمود خان څخه څه تمه لري. اردوونکو د ډان ورځپاڼه لیکي، د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې یوه ګنټه بعد ولس د پښتنو د ځوابولو لپاره بیلوي او بیلوي، بلکې دغه همدغه راز ورځپاڼه لیکي که عمران خان دا کار په مخلصانه توګه ترسره کړ نو یو نوی مثال به جوړ کړي. د لیکنې ځینې برخې لانی ساجمل اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي، د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ژمنه کړې ده چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته به د پخواني وزیر اعظمانو په نسبت د ولس سره زیاتې نږدې رابطې وساتي. نوموړي د ګل پورس ویلي چې د خپل کار نه به یوه ګینټه د ولس د پوښتنو د ځوابونو لپاره راوباسي. ډان ورځپاڼه لیکي که عمران خان دا کار په مخلصانه توګه عملي کړ نو د ولس پوښتنو ته د نیغ په نیغه ځواب لپاره یو ساعت مختص کول به یو نوی مثال جوړ کړي. د ورځپاڼې په وینا په پخوانیو انتظامیو کې د ولس لپاره د ساعتونو مختص کولو سي د خپل پروپاګاندا لپاره کارول شوی دی. دا نوس پړل کی په تیر حکومتونو کې د نورو پارټیانو د مشرانو په نسبت عمران خان زیات ښکارتن وو او میډیا خپل ګوند او پلویانو ته زیات رسائی لرونکي سیاستوال وو. د مقالې په وینا عمران خان په پارلیمان کې د سیال په توګه رویه ډیره مختلفه وه، خو د وزیر اعظم جوړېدو سره به دغه په رویه کې ممکنه بدلون راشي. ورځپاڼه لیکي د وزیر اعظم په توګه به عمران خان له پکار وي چې ټول پاکستانیان ورسره په اسانۍ سره رابطې کولی شي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان پارلیمان په تیره یوه لسیزه کې د خپلو مشرانو له وجې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوی دی. ورځپاڼه لیکي پوښانې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د وزیر اعظم په حیث په مسلسله توګه په پارلیماني غونډو کې ګډون درلود، خو د پیپلز پارټۍ د تیر حکومت پر مهال د وزیر اعظم دفتر د دغه پارټۍ د مشر آصف علي زرداري تر اثر لاندې و، څوک چې په دغه دوران کې د ملک صدر و. د روسمانی په وینا د پخنی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال هم پارلیماني چارې ډېرې کمزورې شوې وې. د قومي اسمبلی لخوا د وزیر اعظم په توګه د منتخبې دورستو نواز شریف ډېر لږ په پارلیماني غونډو کې ګډون کړی و. دا نوسپانلی کې عمران خان په رښتیا هم د جمهوري ادارو پیاوړتیا ته ژمن وي، نو باید په پارلیماني غونډو کې په مسلسله توګه برخه واخلي او د دې ترڅنګ د اپوزیشن د پښتنو او احتساب لپاره دې هم موجود وي.
مشال اډو ته غوږ سره دون کو زو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان د کوټ لنګرخیل اوسیدونکو وایي چې د پوځي عملیاتو وروسته ورسره د لنګ شو کورونو او د جون نور بنیادی اسانتیاو برابرولو ژمنی شوی، خو لا هم دا وادي پر شوی نه دی. دوی زیاتوي چې د کورونو سروې یې نه ده شوی او باید دا کار تر ترزره وشي. خو د قدرتي پتونو ادارې ویاند سندول پر مشال اډو ته ویل چې سروې په مرحله واله توګه کیږي او ډېر ژر به په کوټ لنګرخیل هم دا کار پیل شي. تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان تحصیل دا کلی کوټ لنګرخیل اوسیدونکي وایي چې د دوی کلی د پوځیانو او طالبانو په منځ کښې د جنګ او بیا د دوی د سیمې نه د وتلو په وجه مکمل تباه، دوی د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې، حتی چې د ړنګ کورونو اندراج هم لا تر اوسه پورې نه دی شوی. د دغې کلی یو اوسیدونکی شیربادشاه وایي
جنگ سے غنڈے ڈانگے شوی دی وہ دے مشرا نور پورے رو پورے کلی دی لکا واڑی کائی مانجا جائی ساگر جائی ٹاٹائی دا غنڈ متاثر شوی دی. دا دے مشرا دے ڈانگے میلے سروے ندو شوی مش دا اپیل کاوی چے دے مشرا دے ڈانگے میلے سروے وشی.
یو بل تن فضل رحمان جاتاوی
مشرا وٹا مسئلہ دا گا دو چے یو خود مشرا روڈ مسئلہ دو دے مشرا دے سکول دے اسپاتال او دے یبے اچھا انتظام نشتا دا دا گا سے ارشا یشی بجلیم دا گا سے تمبے وی لوڑی دی خو تورینا مٹے سسٹم
دا مقامی انتظامیہ کو سرا چنکم مسالے دی جب ان شاء اللہ دخل چکم افسرون دی دے متعلقہ چکم ڈپارٹمنٹ تھا سی ایل سی پی اور ار یو چکم ڈپارٹمنٹ تھا جب دے گا افسرون سرا پہ دے بارے سے خبر ہو کر وہ ان شاء اللہ تو سے مشکلات مشت احساس آ رہا ادا مش فار آزادی چمیز تو سے مشکلات بوندے گا اور آؤ کی ادھر حال کا بولے دے پورا کوٹلی کا منا پور تک
کوٹ لنگر کھیل کلی وہ سے دن کیوں دا غشتنہ ہم وکڑا چپ سیما کے موجود پوجی و دی ضلع انتظامیہ چارواکی دے دے دو بنیادی ضرورتوں اور دے کورونو زر کی اندراج تا دے مخور واڑاوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، کوٹ لنگر خیل، سویلی وزیرستان.
مشال ریڈیو تا غوگست اردن کو زو او سوات تا پا سوات کی نرخزیان وایي چې امنیت یې ګواښ دی او خلک یې بې ځایه تنګوي. دوی وایي پولیس ته ورغلي وو او په دې اړه یې شکایت هم درج کړی، خو هغوی یې سمه مرسته نه کوي. پولیس وایي چې د نرخزیانو په شکایت یې عمل کړی او هغې سیمې ته ورغلي چې دوی پکې تنګول شوي دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات مرکزی خار مینګوري نرخزیان وایي چې دوی هر شپه د سیمې عام ولس پریشان کوي، دوی ته دړکې ورکوي او د اوسېدو ځایونو څخه بې دخله کوي. په دغه لړ کې دوی د پولیسو څخه د مرستو اغستو عرضي هم ورکړې، ولې بیا هم دوی مرستې نه کوي. د نرخزیانو یو نماینده سباګل وایي
دا خلک وایي چې دې دنداج د اګان لرې کوي چې موږ چېرته ځو، موږ پنجاب ته ځو، پنجابیان وایي دا پنجابیان دا پښتانه دلته کوي. آخر موږ به چېرته ځو؟ موږ د دې سوات یو، څوک د کانجو دي، څوک د بټخیلي دي، څوک د بونیر دي، څوک د مټي دي، څوک د مدین دي.
د نرخزیان یو بل غړي پایل زیاتوي چې دوی سره د پاکستان شناختی کارت شته، هم د سوات سره تعلق لري، ولی بیا هم د مشکلاتو څخه مخ دي.
موږ خو انسانان یو، سزناور خو نه یو، موږ سره د انصاف وکړی شي. موږ بس هره شپه د شپې شپې کاڼې راویشته کېږي، اوس را پسې عوام راوتي دي.
په دغه اړه مو چې کله د منګوري پولیس تانې مشر اختر ایوب څخه پوښتنه وکړه چې دوی ته د نرخزیانو له اړخه عرضی ترلاسه شوې ده. بلخوان نرخزیان وای چې وتکی شادره کې دوی شمیره تر سلو څخه زیاته ده او د عرضی ورکولو باوجود تر دې دمه پولیسو دوی ته سیکیورټی نه ده ورکړي.
مشال لډیو ته غوږ استر ودن کو راپور مور دو یو نیو بجې شوی له بشر غوخه د خبرون لنډی څو اپوزیشن ګوندونو نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې پیل کړې دي. دوی تور پر کوي چې د جولای په 15مه شو ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند په ګټه درغلي شوې ده. د پاکستان ټاکنو کمیشن دغه انتخابات شفاف بولي او د اپوزیشن ګوندونو دغه دعوی ردی. پاکستان تحریک انصاف لخوا د سوات څخه صوبایي سملې ته بریالی شوی سیاستوال محمود خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره نومول شوی. محمود خان په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په تیر حکومت کې د سلګرۍ، کلتور او لوبو وزیر و. پاکستان تحریک انصاف د حکومت جوړول لپاره د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ګون سره یو شپږ نقاطي معاهده ته رسیدلې ده. پرون کوټه کې د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي خبرلاند وویل دا معاهده غوښتنه کوي چې د دوی حکومت د غبر شو کسانو موندلو لپاره په پوره ژمنتیا کار وکړي. د دې کارونو په بدل کې به قومي اسمبلې کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل څلور غړي خپل رایه د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د تحریک انصاف نوماند یا نامزد عمران خان ته ورکړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر مرستیال میروسلاو یین چا د اګست 16 څخه د اګست 13 پورې په افغانستان کې د مدني ټولنو او چارواکو سره ملاقاتونه کړي. په کابل کې د یوناما دفتر پرون په خبر پاڼه کې ویل چې هغه د شخړو د سیاسي حل او د سولې په برخه کې له طالبانو سره د قید او شرط پرته خبرو اترو څخه د افغان حکومت له هڅو ستاینه کړې. پر روس د امریکې د نوو بندیزونو اعلان په نړیوال مارکیټ او د روس په پیسو بد اغیزه کړی ده. پرون نا وخت اعلان شوی د بندیزونو بد اګست 22 عملی کېدل پیل شي. برتانیا او امریکا وایي د کافی شواهدو له مخې ویلې شي روس د مارچ په میاشت کې پر خپل پخواني جاسوس سرګی سکریپال او دغه په لور د زهرجنو پوځي کیمیاوي موادو برید کړی. روس دا نه مني او په یوه اعلامیه کې لګیدلي بندیزونه غندلي.
تاسو به چیرګ وخت تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو. لومبه رازو ورولې خبرونه ته اوریدونکو نن په دې خبرونه کې تاسو اورئ چې په فنلند کې مسلمانان څومره مذهبي ازادي لري. د خبرونه کوربه بوریوال کاکړ دی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورولې کې موز بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په فنلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده ورکړل شوې ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی دی او کنه؟ هلته پاتې ورکړو کلونو کې ښې او بدې خاطرې څه دي او د نړۍ حالاتو ته په کتو سره په خپل وطن کې خلکو ته څه پیغام لري؟ د هر څه په دې خبرونه کې فنلند د اروپای ټولنې په شمال کې پروت اورستۍ هغه هیواد دی چې په هغه خواي بیا سمندر دی. خو فنلند په اړخونو کې له ناروې، سویډن او روس سره ځکنی پولې لري. د فنلند پلازمینه هلسنګی نومیږي. فنلند د مځکی له لحاظه په اروپا کې یو لوی هیوادونه دی، خو د ولس شمیر یې بیا دومره کم دی چې د آبادی له پلوه په وړو هیوادونو کې راځي. د نړۍ په آبادی کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې د فنلند ټول آبادی دا وخت څخه باندې 5.5 میلیونه ده. د فنلند په دې 5.5 میلیونه خلکو کې د زیاترو لویو مذهبونو خلک ژوند کوي. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکي چې په فنلند کې تر ټولو زیات پیرویان د عیسوي مذهب دي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې په فنلند کې څه باندې 80% عیسویان او څه باندې 19% پر مذهب باور نه لرونکي دي. مسلمانان، هندوان، یهودان او داسې نور بیا د هیواد د ټولې آبادۍ یوازې 1% جوړوي. په فنلند کې چې کوم مسلمانان ژوند کوي په هغوی کې پښتانه هم شامل دي. په دوی کې یو کاری نثار الحق دی. دی لا تیرو شاوخوا 12 کالو په فنلند کې ژوند کوي او هلته د یو جماعت امامت هم کوي. کاری نثار الحق په فنلند کې مذهبي ازادي داسې بیانوي:
د ګوتو په شمار باندې جوماتونه او په همدغه جوماتونو کې به خلک راټولېدل، اختر مونځونه به هم کېدل او همدغه شان د جمعې مونځونه به خلک به دلیر لړځینو نه حکومت ته ځان رسوو. خو دغه تېر یو 2 کالونه دا تقریبا 3-4 کالونه د مسلمانانو تعداد د ملکونو ته ډېر زیات شو او د همدغه برکت دی په هجرت کې الله سبحانه وتعالی یو خدمت هم ایښی دی. دغه خلکو د را تک سره مسلمانان داسې ویل کېږي چې په فنلند کې نن سبا 1 لک شاوخوا مسلمانان اوسېږي او اوس حالت دې ته رسېدلی دی چې د جو تقریبا د هلسنکي وانته اسپو شاوخوا کې 4 کیلومتره کې یو جماعت شته دی. یعنی که هر څوک غواړي چې خپل د
نوموړی وای کله هم ورسره داسې څه نه دي سوي چې د یا مذهب ته سپکاوی او یا مذهب ته په ټیټه سترګه کتل کېده. وبولي
خپله ذاتي تجربه نه خو ما څه نه دي لیدلي او نه د شاوخوا نږدې ملګرو کې څه داسې واقع شوې ده. ولې په خبرونو کې ډېر زیات اورو او په خبرونو کې چې کوم شی موږ ته ویل کېږي کوم شی پردیشا تر هغه نه حقایق نه څوک نه دی خبر. خو له خبرونو کې خو موږ ته ټول ګور حتی په فنلند کې هم وایي چې دا حرکت داسې وشو دا شاید داسې وشو. او ما په خپل ذاتي تجربه سره ده الحمدلله تر اوسه پردیشي مې سره خاص نه یم خوشاله.
دویل هلته خلک یو د بل خبرې ته غوږ نیسي او یو د بل فکر ته احترام کوي.
یو ورځ موږ د جمعې مونځ او ما دونه یقین نه کوم ځکه موږ د افغانانو الحمدلله جمعه چې یو څه ناته عقیده برابر ده. د فنلند نو خپل جمعه نه چوم کتل نه دا هغه د جمعه نه څو کس دلته راغل مانځله بیا نو چې خبرې سره وکړ لیکن استلو هغه څنګه الان کې ما پیژندلم به ویل چې تاسو افغانان ماشاءالله ډیر موحدین یې، تاسو قائد ډیر ښه دي، تاسو ایمانونه قوي دي. نو د هغه په وجه باندې موږ دلته راځو. دا الحمدلله یو ښه پیغام او یو ښه خاطره ده خپل من خپل مسجد نه.
بری بړي چې لتیرو لسو کالو په فنلند کې میشته. نوموړی وای دوی هلته په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
دلته موږ اول خو موږ د جمعتونو خپل د افغانانو جمعات موږ چې ما تاسو ول چې په کم کوټکا شار کې هغه د اول سر کې چې هغه وم چې اول رالم په 2003 کې هلته و. بیا موږ یو دوه درې ملګري و لاړو ترکو شار ته. هلته نور ملګري و چې موږ تماس ورسره درلودې چې موږ هلته مسجد افغانانو یو خپل یو مسجد باید چې جوړ کړو. په دا خاطر باندې زه موږ کډه شولو دغه کوټکا د شار سره ترکو ته. هلته مو مسجد جوړ کړي. هلته مو چې دوه نیم کاله تیر کړل نو بعضې مشکلاتو په وجه رالو هلسنګي ته. هلسنګي کې داسې اوس یو 8 میاشتې میاشتې و میاشت داسې کېږي چې موږ یو بل مسجد دلې په هلسنګي شار کې جوړ کړي او اوس مو بل مسجد هم نیت چې بل هم سي جوړ کو د هلسنګي شار کې. نو هغه د جمعې لمونځونه دي هلته څو د دې د مخه نو د سومالیانو د ترکانو مسجدونه و هغه ته تللو د جمعې منځ ته یا د نور منځو ته. نو اوس هغه خپل مسجد انشاءالله هلته ورځو او نور مو نیت چې دا په بل نورو سیمه کې د هلسنګي په نورو سیمه کې یو مسجدونه جوړ کو او یو مسجد هم نور نیت.
باری بڑی سیوای د د په فکر په فنلند کې د یو شمیر نور اروپایي هیوادونو پرتله مذهبي ازادي زیاته ده.
دلته خو ډیر د نورو په نسبت د فرانس او د المانو د جرمني او اتریشو د دغه منځکو سره زما په فکر صدا فنلند یو چې د مذهبي د لاري ډیر شدی. په دا خاطر سره دلته مشته په مکتبو کې یو اسلامي درس پاوته کې 2 ساعته اسلامي درس راتوای 2 ورځې یو سات یو ورځ یو سات بل ورځ پاوته کې 2 ورځې زموږ کوچنیانو ته اسلامي معلم لري هغه درس ورکوي. نور نو بیا د مذهب د لارې موږ دلته که څوک حجاب پي مخپټي مسلسي په دا باندې څه پایبندي نشته، څه مشکل موږ ته نه دي پېښ شوی دی دا اوسه. او نور دغه د مسلمانان چې دي بس خپل هر مسلمان که هغه شیعه دی خپل منځونه او خپل دغه لري ممباډې لري او مسلمانان خپل مسجدونه لري، او که څوک مخ پټوي که څوک مخ لڅوي څه داسې مشکل د اوسه پورې نه دي پېښ شوي. په دغه خاطر سره دا فنلینډ هېواد چې دی زومه دا نورو اکثرو هېوادو سره ښه دي.
خدای وای چې کله اسلامي سخت دریځې ډلې د ترهګرۍ پیښې وکړي نو دوی د مسلمانانو په حیث په دې ډېر ځورېږي.
زموږ اسلام موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ دلته اوسېږو او دوی ته زموږ د اسلام د وجې څه تکلیف ورسېږي. او دغه هر څوک چې دا کارونه کوي هغه اسلام بدناموي، او موږ باید چې دغه شیانو باندې خوا بده کړو ځکه موږ دلته ژوند کوو او دوی زموږ سره ښه رویه کوي او موږ د ده سره داسې بده خاطره نور سره لرو.
شفیق الله یوسفزای له تیرو درو کالو په فنلینډ کې ژوند کوي. دوی هلته د مذهب د ازادۍ په اړه وایي چې دوی څه مشکل نه لري.
موږ د خپلو مذهبي مناسکو مراسمو د سرته رسولو لپاره کامله ازادي لرو، هیڅ قسم مشکل نشته دی. موږ فنلینډ میشته مسلمانان دا چې د هر اسلامي ملکونو نه دي، هلته موږ جوماتونه لرو، عبادت ځایونه لرو، او په هغې کې خپل مذهبي او دینی مراسم او مناسک چې دي دا په پوره ډاډ او اطمینان سره ترسره کوو.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم چا ورسره توپیری چلند کړی دی او کنه، نو هغه وویل
زه تقریبا په یو اسلامي صورت لرم، ډیره لرم، په سنت طریقه باندې مې وجود تقریبا برابر دی. دوی پوهیږي چې زه یو مسلمان یم او زما په شکل باندې په زرهاو نور دغسې مسلمانان په اسلامي صورت په د فنلینډ په ټولنه کې د هغوی سره ګډ ژوند لرو، د هغوی سره یو ځای روزګار لرو، کاروبار لرو، د هغوی سره شریک ژوند کوو. خو ما یا نورو مسلمانانو سره چې زه په اړیکه کې ما د فنلینډ په داخل کې نورو مسلمانانو تر اوسه داسې نه ده احساس کړی چې مسلمان ته یا اسلام ته دې په حقیره سترګه په فنلینډ کې کتل شوي، بلکې برعکس کله چې موږ دولت ته یا هغه د دولتي هغه ارګانونو ته چې په مذهبي برخو کې کار کوي او په کلتوري برخو کې موږ مراجعه کوو، هغوی موږ ته عیناً لکه د فنلینډ د اتباعو غوندې 100% امکانات مذهبي مراسمو او مناسکو ترسره کولو په خاطر باندې اماده کړي دي او همیشه او تل مرسته کړي ده.
شفیق الله یوسفزي د یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې د فنلینډي حکومت چارواکو ورسره د یو جماعت جوړولو لپاره په کاغذي چارو کې ډیره مرسته کړې وه او دوی ډیر پرې خوشاله شوي وو.
موږ تقریبا 2 کاله مخکې غوښتل چې یو مسجد جوړ کړو، او دغه مسجد د جوړولو لپاره موږ هغه مربوطه دولتي ادارې ته مراجعه وکړه. تاسو باور وکړئ چې که زه په افغانستان کې د حج او اوقاف وزارت ته ورغلی وای دومره په مینه او اخلاص به هم کارونه نه وای ترسره شوي، او دومره په مینه او اخلاص به برخورد نه وای شوی، دومره په مینه او اخلاص به هغه زمونږ په اسنادو کې چې کومې نیمګړتیاوې وې هغه بالته را په ګوته شوی نه وي لکه دوی چې زمونږ سره څومره مرسته کړې ده او څومره همکاري کړې ده.
نواب احمد خان وای له تیرو شاوخوا 15 کالو په فنلینډ کې میشت دی. دی وای هلته میشت مسلمانان مکمله مذهبي ازادي لري.
دلته په فلم کې د زیاترو اسلامي هیوادونو مسلمانان اوسېږي او په آخرو 3 کلونو کې هم راځت شل. د هغې نه مخکې هم دلته چې موږ زه خپله راغلم ډېر کم خارجان دلته وو، نو دلته هم د ترکانو په نوم باندې جماعتونو هغلته موږ کولای شو چې خپل دیني مراسم او روزانه عبادت لمونځونه او تراوی موږ په آزاد ډول باندې موږ وتللو، او همدغه هر څه مخکې ولو تر نن ورځې پورې هیڅ ممانعت نشته دی. او مخکې هم جماعتونه به څه وخت چې دغه نور د اسلامي هیوادونو مهاجرین مثال چې دلته کډوال شول، نو دلته هم د شیا مسله دپاره هم د سني مسله دپاره ټول د مذهب ازادي ده او جماعتونه بیخي زیات شول.
نواب احمد خان وای نه خپل ور سره چا امتیازي سلوک کړی دی او نه هم لبل چا اوریدل دی.
ما خپل دغه سینل دل دی او نه می اوریدل دی او هسته کوم د سیمانفیا کو سلام علیکم په مقابل کې دلته چا نه دی خپل د تلن خلکو.
باری بڑی چی ویل د د پا فکر خو پا پشتن ټولن کی د علم ډیر اړتیا ده او همدا لار ده چې د د پوینا هلته د لوی شمیر بدمرغیو مخ ونیول سي.
اغه اسلامی درس وای اوم دنیایی درس وای کڅوک اسلامی درس وای د اخرت د پاره اغه ضروری دي مسلمانی د مسلمانانو د پاره او دنیایی درس تعلیم کوان او علم سلوان او هغه چې دا اره ادب پوری خو باید چې وی وایي په دې باندې دوی یو ښه مخته ښه ژوندون لاسته راوړلی سي.
نواب احمد خان وویل د یو کام روشانه راتلونکی له دې سره تړلی دی چې هغوی علم ته شا ورګرځوي او کمخه ورته کوي.
که چېرته مثال په جنگ باندې زموږ په وطن کې په نورو ځایو کې صلح راتلل نو خصوصا زموږ په وطن کې څلوېښت کاله موږ د ټوپک نه کار واخیست او یو بل سره ووژل نو دا ښه ده چې اوس هر څه تېر شوي دي. صلح نه په جنگ نه راځي په قلم باندې راځي او ټول باید که زموږ امکان وي وکولای شو د تعلیم تربیه نه دغه صلح راولو او دغه وروژنه د منځه بوزو او د ټولو د پښتنورونو او د وړو غټو یووالی زموږ په کته پښتونخوا کې دی او په پورته پښتونخوا کې اشتو سره نو زموږ ورورولي اتفاق او څومره وکولای شو دغه ظلم څخه دغه آینده نسل را وژغورو.
شفیق الله یوسفزی بیا وایي په پښتنه ټولنه کې زیاتره ستونزې له دې کبله دي چې د ده په وینا هلته خلک زغم نه لري او یو بل ته برداشت نه کوي.
زموږ په ټولنو کې د زغم ټکی په ډېر ضعیف حالت کې دی بالخصوص په موږ باندې سپینګیرو او مرتیرو خلکو کې. زه د پښتنو ځوانانو ته دا که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې اوسېږي زما هیله ترې دا ده چې د ژوند د کامیابۍ او یو اصلي راز چې دی هغه په زغم کې دی. موږ ځوانان باید تعلیم وکړي، تعلیم ته ډېره مخه وکړي، لوړې زده کړې وکړي چې تر څو کولای شو چې د دنیا سره پښتانه سیال شي. خو د دې تر څنګ چې زده کړې کوي ځوانان او تعلیم ته مخه کوي د دې تر څنګ باید د زغم کلتور خپل کړي. که موږ کله د زغم کلتور خپل کړو نن چې پښتانه ټولنه پاکستان او افغانستان کې د کومو بدبختۍ او ناخوالو سره مخامخ ده زه فکر کوم چې بیا به دا ناخوالې ونه لرو.
کاری نثار الحق وویل په پښتنه ټولنه کې خلک باید لومړی په خپل په مذهب ځان پوه کړي او بیا نورو ته لارښوونه او یا د هغوی په اړه څرای قائم کړي.
هر انسان په خپل توان سره وکولی شي کم از کم د قرآن سره خپله رابطه وساتي او قرآن سره داسې رابطه وساتي چې دا قرآن شکل ولولي او داسې ولولي چې دا زه د خپل نظر نه ګورم، نه دا چې د یو درېمګړي د عینکو د لحاظه. مطلب دا چې دونه په عربي ژبه باندې ځان ورسوي چې د قرآن زلولم، د قرآن حکمونه ماته څه دي، د قرآن پیغام ماته څه دی، او دا قرآن زما د ژوند سره څه تړاو لري. نو دغه شي ته چې ورسېږي نو چې کوم هغه منفي پوینټونه دي، کوم منفي یا خرافاتي طبقې دا به ټولې د منځه لاړ شي. هر انسان به د انسان اسلام سره خپل یو تعلق پیدا شي، خپل یو رابطه پیدا شي.
د خبرونې ګډونوالو وویل دوی پر ټولو پښتنو ژغ کوي چې د هغو خلکو یا ډلو فکر رد کړي کوم چې پر پښتنه خاوره تشدد کوي او یا تشدد ته لمن وهي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال رادیو ته غوږ استئ. زموږ تاسو کوربا اسر الله مومن تاسو خبرونه واورئ. دا ورورولۍ اوس راځو بل خبرونه ته. تاندې هیلې په دې خبرونه کې اوري چې په خبر پښتونخوا کې ولې یوې ښځې سیاستوالۍ هم انتخابات ونه ګټل. د خبرونه قربانه پرخند اسد.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هیلې.
په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15مه تر سره شول. په دغو کې په ځینو سیمو کې ښځې هم انتخاباتو ته په جنرل سیټونو ولاړې وي. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په خیبر پختونخوا کې ولې یوې ښځې هم دغه انتخابات ونه ګټل. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي شاد بیګم وایي دا لومړی ځل و چې په دومره شمیر کې ښځو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو په خیبر پختونخوا کې زیاترو سیاسي ګوندونو د ښځو په جنرل سیټ انتخاباتو کې برخه اخیستو ته پوره تیاری نه وکړې. او ځکه هم یوې کاندیدې په دیر نوخار، مانسیرا او یاکرم کې دغه انتخابات ونه ګټل.
دا سیدا چې بالکل مونږ خو ډېر زیات امید وو او ډېر خوشاله باندې مونږ دی 2018 چې کوم جنرال الیکشن دي د مونږ قتل په دې وجه باندې چې په اول نزل باندې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې ښځو ته په جنرل سیټس باندې 15% حصہ ورکړی شوی وو او په هغه کې د 250 سیوا تعداد کې خزی چې کم دی پټول پاکستان کې د مختلف علاقو نه براه راست الیکشن ته د غټو غټو پولیټیکل پارټیانو د طرف نه ولاړې وي چې دا په خپل ځګي یو غټه کامیابی ده. خو د بدقسمتۍ نه په دې کې چې کم خزو ګټلې ده د هغو شمیر ډېر زیات کم دی. د هغې مختلف وجوهات دي، وجوهات کې دا هم ده چې کم زنانو ته په کم ځګونو کې سیټونه ورکړې شوي وو. دا سې زیاتې علاقې داسې وي چې دا ډېر زیاتې سختې علاقې وي د سوچ حوالے سره، د ښځو د سیاست کې د شرکت حوالے سره، ایون د ښځو د تعلیم حوالے سره، هغوی د پوهې حوالے سره. دلته کې د خلکو ذهنونه او روایت لږ سخت غونته وو. ورسره چې کوم دی په دغه علاقو کې چې کومو پولیټیکل پارټیانو ول سیټ ورکړو زنانو ته، دغه ځای کې د دوی خپل ووټ بینک ډېر زیات کمزورې وو د مخکې نه، بلکې دلته کې د دوی د بایلات او چانسز چې کوم دی هغه زیات وو. ایون که دوی سړی مودرولې وي، نو دغه ځای کې یو دغه زیاتې شوی دی چې د زنانو ته ډېرې په مشکل علاقو کې سټونه ورکړي وو. بل وجه دا ده چې چونکه مشکل علاقې وي، هلته د امنیت حالات هم ښه نه وو، یا چې کوم دی هلته کې د پوهې نام کمې وو. نو دا زنانې چې کوم دي کمی چې امیدوارې وي، دوی په هغه توګه باندې خپل کمپین چې کوم دی د الیکشن هغه توګه باندې نو شو چلولې په کامیابۍ سره، په کومه کامیابۍ سره چې لکه په کار ده چې امیدوار ښه کلم کله خپل یو انتخابي مهم چې دی هغه وچلی. نو په دې وجه باندې په زیاتره علاقو کې ایون خلکو ته پته هم نه وه چې دلته کې د دې علاقې نه زنانه ولاړې دي، بلکې ډېرو زنانه ته پته نه وه چې د هغوی د علاقه نه زنانه ولاړه ده، ځکه چې تعلیم او د پوهې کمې دی. او په ډېرو علاقو کې چونکې زنانه په اولنی ځل ووټ راوتي، نو هغوی ته دا خاص تر پته نه وه چې امیدوار څوک دی، بلکې د کور نه چې ورته چا کوم امیدوار یاد کړو، نو زیاتر زنانه هغې له ووټ چونکې ورکوو. نو دغه خبره پکې هم ده. خو فرخنده اوورال که موږ وګورو، نو دا هغه قدم دی، هغه اقدام دی چې دې ته اوس موږ د کامیابۍ په نظر ګورو. او د دې سره به په مستقبل کې د دې اثرات به دي ښه، ځکه چې په سنه ستوګه په دې سوشل میډیا باندې او په مین سټریم میډیا کې د چې کوم زنانه امیدواري دي، د دوی مخونه راغلل، د دوی کارونه راغلل، د دوی په باره کې خبرې وشولې. نو دا به یو په زموږ غونډه سیمه چې کوم دی ډېر کور متاسو یاد کړه، یا قبایل علاقې شوي، ډېر غونډه علاقې په دې کې دا بحث شروع کېدل، اټ سلف یو کامیابی ده.
د دیرنا د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو سیاسي فعاله سایره شمسوای لا هم ټولنه د ښځو په سیاسي عمل کې ورګډېدو ته نه ده تیاره، او په دې اړه لا هم ډېر کار کول دي.
نو اکسپټنس نشته کنه، هغه دا مني چې یو کار سړی په ګرانه شي کولی، په ګرانه باندې هغه به ښځه څنګه وکړي کنه. عام تاثر دا دی چې مطلب ښځه نشي کولی، نو دې وجې نه څوک ووټ نه ورکوي. حالانکه که تاسو وګورئ، نو ښځه په دې سړو په مقابله کې بیلنس نه کوي چې هغه خپل هر کار نه وخت وباس او مینج کولی شي. خو دلته دا کنسپټ نشته، دلته د پاور کنسپټ دی. پاور ظاهره خبره ده، سړی څه ورسوي کنه.
سایرا وای دا هم یو ښه ګام وو چې ښځو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، او امکان دی په را روان وخت کې په سیاست کې د ښځو رول زیات او لا فعال شي.
تاسو تاسو کو ګورې کنه شو 2013 کې کله نسل بیگم مدریدان او هغه تم ډېر ښه پر بیا اوس په کې دا چینج راغی چې اوس خو الیکشن کمیشن شرط یې ښی دی نو اوس لږ بدل شو وخت ځکه چې حمیده شاهد ته تاسو ګورئ نو کاغې لم د ګټلې خو ډېر په غټ لیډ باندې ووټ اغستې دی هغې ووټ چې وو نو سر 10,800 لکه که بیللې هم ده نو په دومره لوی مارجن باندې هغې ووټ اغستې دی چې کېدی شي چې بل ځل لکه د سړو نه خلک مایوسه شو نو به یې ښځو ته پرېږدي بیا به داسې وي چې کېدی شي چې ښځې په لیډ باندې را شي زما خو دا امید دی چې اوس لږ بدلون راغلی دی بیا به انشاءالله نور ډېر بدلون را شي
د خیبر ضلع نه سیاسي فعال ناهید اپریدی وای زیاترو سیاسي ګوندونو په هغو حلقو کې خوځو لا ټیکټونه ورکړي چې چارته یې د ګټلو امکان کم وو
دا وکنه چې د هرې پارټۍ دا کار سره وو دي سبکه چې هغه ځینې حلقي ورکړې وي چې ته پته چې په دې حلقو مونږ نه ګرځو نو هغه په هغه ځو کې ورکړې وي نو په دې وجه چې کوم دین بیا د پارټۍ طرف نه سپورټ هم دومره نو خځو سره لکه تقریبا خځو دا فریاد کړې دي چې ټیټه مولې ټیکټ راکو هغه فارمیلټي هغه چې کوم هغه قانون چې جوړ شوی دی مجبوري وا هغه 5% پوټم پوره کا او مونږ دې بیا سپورټ هم نه درکړ بیا هغه حلقي راکړې دي چې لکه یو خځو غریب تر دې پورې دا فریاد کړ چې هغه حلقه چې زما خپل ووټ هم نشته نو چې بس بلاوي نه یو تش خالي به زما لکه ما د پاره به یو ووټ امي خپل ووټ نه شم چولې هغه لکه چې زګه زړه لکه زی يم نه نو د تب دا مسله و پدې سي نه صدا شوي دا
نه هی دوای دا یو خبره ده چې اوس په سیاسي ګوندونه د قانون لاره پابند وي چې خزو ته په انتخاباتو کې رول او ځای ورکړي
ټول ډیر خسته په بیا هم ډیر خسته پاغسته شو ډیر ښه قانون راغلی دی دا قانون ډیر زیات اپریشیټ شو لکه دا اوس کم از کم دو نشوي لکه د پښتونخوا دونه کنزرویټي ماحول دی چې هلته کې پبلک سپیسز کې د ښځو نوم نشي اغستلی کېږي لکه د زیرو په دې ایریا کې په فانټا کې چې کوم د ښځو پبلک سپیسز کې نوم راغو چې پلان کې کینډیډیټ دا هغه چې کوم نو ښه کمپین چلولو ځان د پاره وینم بتلو دا ګټات او بیلا تر خبره نه ده خو دا ډیر غټ خبره ده چې په داسې ماحول کې ان شاء الله چې بل ځل الیکشن کېږي دیش ته موږ لري خزي چې کوم نیو بابا جنسیس باندې راشي لکه تې دی راغته خبر و چې خزي راغې او په نخ خپل ځان لپاره چې کوم دینو کمپینو چلولو نمونه راغل فلان کې هلکې نه داخله ولا دی هلکې نه داخله ولا موږ لپاره تې دی راغته خبره ده
دا چې د خیبر پښتونخوا پر روان حکومت کې به دا امکان وي چې وخزه وزیر هم مخې ته راشي په اړه ناهید اپریدی وای
نو دې خو مخکې لکه داسې سنو کړ تاسو خو پته لري چې مخکې د دې حکومت پاتې شوی وو چې بیا د سیول سوسایټي درخ نه پیډیر زور راغو نو دغه واغ سره تر مې پنج بغانی د واغ سره د مشر دې کړي جو واغ سیوا اینا مخکې خو دې یو خزم چې کوم نه دغه نه واغ سره من سره نو نو خو دغه د دې خواهش نه چې په کار دې چې دې خو اصل کې په غړ غړ کې دې راغلی اکثریت کې نو په یو نه زه شو چې پکې جو د من سره نه دې خزم واخلي چې دا ډېر زیاته خوشاین خبره وي چې د خزې راشي نو خزې بیا زیات چې کوم دینو خپل خزوله کارونه کولې شي نو موږ په خواهش دی او کوشش بم کوول به خبره مرو چې ته ډیر کم استم یو تو زنانه دی واخلي په دغه کې وزارت دی برکړی شي
د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا په خوانی غړي نګت او رگزی وای دا امکان کم دی چې د صوبې په نوي حکومت کې به خزو تاسو رول ورکړ شي
نه زه بالکل دا څنګه وینم ولې چې څلور درې اسمبلیانو سره ما وخت تیر کړی دی درې اسمبلیانو کې چې کوم پہلا اسمبلی وا اجازه کې خزانه وبا نه ولې چې هغه د ایم ایم ای ګورمنټو بیا د ایم اسمبلی د ایم پی وانو هغه کې صرف هغه کې میجرټی د ایم پی او د ظاهر د پیپلز پارټی کولیشن ګورمنټو نو هغه کې پکار دا و چې سورلس منسترانو کې پکار دا و چې دوه منسترانو وي یو ته ان پی وی او یو چې دی نو دا پیپلز پارټی وی لري دا وګورئ دا سوشل ویلفیر او دا خاندانی منصوبه بندی او دا څه قضو دا پارا دا یو پکار دا دی چې څنګه پاکستان پیپلز پارټی یو رول پلی کړی دی په سیاست کې چې اغه سپیکر جوړا کا یعنی فهمید امریکا بیا اغه وزیر خارجه جوړا کا هنارا باندې خر بیا انفارمیشن منسٹر جو رہا تھا فردوس شکاوار بیا تینا علاوہ اکی د ټول دای هغه چې کوم سٹیک ہولڈرز نو کتا سو ګوري زمونږ بهر چې کوم امبیسیډر وا هغه شوقی رحمان وا نو زه د پاکستان په پارٹی د مرکزی رول نه بالکل مطمئنه ما لیکن خیبر پختونخوا چې هغه یو داسې هغه دی چې هغې باندې چې کله کور نه جوړ شي نو هغې کې بیا د یو ښځې لپاره ذهن نه چې هغه مینه سره جوړه شي.
د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکی شاد بیگم وایي دا یو ښه ګام دی چې ښځې مخکې رالې او په سیاسي هلو ځلو کې برخه واخیسته او له دې سره به په حکومتونو کې هم د دوی رول زیات شي.
زه وایم چې د ښځو په پاکستان کې په سیاسي عمل کې سرګرم کردار شروع شوی دی. د هغې آغاز وشو په دې الیکشن کې. ګوري د اویاو نه سیوا ښځې چې کوم دي هغه د آزاد امیدوار په حیثیت باندې د پاکستان د مختلفو علاقو نه هغوی الیکشن ته ولاړې وي چې در دې خبرې نشاندهی کوي چې دلته کې خځې چې کوم دي هغه د سیاسي عمل کې په شرکت باندې وسره ځامن دي او سرګرم دي او هغه غواړي چې هغوی سیاسي میدان ته راشي. نو دا چې